افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملن مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو لخوا په لسګونو یرغمل خوشي شوي، خو لا هم د میرزولنګ په سیمه کې لسګونه نور له طالبانو سره ایسار پاتې دي. نور ریپورټونه لرو، خو پهله خبرونه کوم. دا سرپل چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د هغه لسګونو کورنیو له ډلې چې څو ورځې مخکې په میرزولنګ سیمه کې برمته کړي وو، د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه خوشي کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړي، له اور او غضب سره به مخامخ شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي د وینزویلا امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له حده زیات ځواک کارولی دی. بشپړ خبرونه واوري. د سرپل سیمه ییز چارواکي د طالبانو لخوا د لسګونو یرغملو د خوشي کېدو خبر ورکړي. د سرپل د والی ویان زبی الله مانی وایي طالبانو د هغه لسګونو کورنیو له ډلې چې څو ورځې مخکې په میرزولنګ سیمه کې برمته کړي، د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه خوشي کړي دي. نوموړي زیاته کړه د سیمې ډیر نور اوسیدونکي تر اوسه له طالبانو سره دي، خو دقیق شمیرې ونه خود. په عین حال کې د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې د سیمې د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، وایي چې له ټولو امکاناتو کار اخلي چې ټول یرغمل د طالبانو له منګولو وژغوري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد ردمنش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل ټول ترتیبات نیولې او د ټولو امکاناتو استفاده کوو چې و خلکو ته خپل امنیتی خدمات ورسو. یا هر حق کسان چې هلته د تروریستانو له طرفه نه یرغمل شوی دی، د دوی د منګولو نه خلاص.
وسلوالو طالبانو د سرپل داسې مد چې اکثره اوسیدونکي شیعه مسلمانان دي، څو ورځې مخکې ونیول او ویل کېږي شاوخوا 50 اوسیدونکي وژلې دي. وسلوالو طالبانو د ولسي خلکو وژل رد کړي. دا کندهار والی وایي یو شمیر بهرني او کورني کړي نه پرېږدي چې د تاپی په څیر لوی پروژې په افغانستان کې عملي شي. زلمی وی ساده څرګندونې د سې شنبه پر ورځ په کندهار کې د ترکمنستان د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د غازو د انتقال د پروژې په اړه د پوهاوی په یو غونډه کې وکړي. نو مغولي د تاپی د پروژې د امنیت د خوندي کولو لپاره د قومي مشرانو او د سیمه ایزو خلکو همکاري مهم وبلله. دا غونډې ګډونوالو بیا په دې ټینګار وکړ چې په دغه سره پروژه کې د سیمې خلک په تیره بیا اسوانان په کارونو وګمارل شي. یوې ګډونوالې وویل: دا غازو د غسترن لیکه د افغانستان د خاورې د نه د 200 کیلومتر په اوږدوالي د کندهار په ګډون د هرات، فراه او هلمند ولایتونو څخه تیریږي. اوکراین له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر خبره کړې خبر پاڼې له مخې، اوکراین د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې په خپله خاوره کې 1490 افغان کډوال د خوندیتوب مستحق پیژندلې، چې دا د سوریې په ګډون د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده. د انټرفاکس خبري اژانس خبر لمخې د غراز د هغه کډوالو په ډله کې چې له 2014 کال راهیسې له اوکراین څخه د پناه غوښتنه کړې، هم د افغانانو شمیر تر ټولو زیات دی. 6503 افغانانو په اوکراین کې د پناه غوښتنې لیکونه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 400 زیاتو اوکراینیانو بیا له روسیې د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړي، له اور او غضب سره به مخامخ شي. ټرمپ د سې شنبه په ورځ په نیوجرسي کې خبريالانو ته ویل خبر داوي چې شمالي کوریا نور متحده ایالاتو ته هیڅ ډول ګواښ ونه کړي، ځکه له داسې اور او غضب سره به مخامخ شي چې نړۍ تر اوسه ساری نه دی لیدلې. ټرمپ دغه خبرداری وروسته له هغه ورکړ چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې د استخباراتي چارواکو له قوله وویل چې شمالي کوریا وړوکي اټومي سروکي جوړ کړي چې دا غوی په توغندیو کې نسبېدلای شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور ورځې وړاندې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پای ته رسولو لپاره په قاطع اکثریت پر دې هیواد نوې بندیزونه ولګول. شمالي کوریا په 13 جولای میاشت کې د دوو توغندیو په ازمویلو سره ادعا وکړه چې وسدې توان لري چې د امریکا په خاوره کې اهداف په نښه کړي. د روسي ولسمشر وایي هیواد هوډ کړی چې په کلکه به د ګرجستان د جلا شوي ابخازیا سیمې امنیت او خپلواکي باوري کوي. ولادیمیر پوتین د سه شنبه په ورځ د ابخازیا له جلا غوښتونکي مشر راول خازیم با سره په پیتسوان د خارګوټي کې د کتنې په مهال وویل چې دې ته اړتیا ده چې دواړه لوري د ابخازیا د اقتصادي ودې او د کارونو د ایجادولو لارې چارې ولټوي او دا هغه څه دي چې دوی دواړه نن پرې خبرې کوي. ابخازیا ته د روسیې د ولسمشر سفر د روسیې او ګرجستان ترمنځ پنځه ورځنۍ جګړې د نهمې کلیزې سره په یو وخت ترسره کیږي. دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د وینزویلا امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له حده زیات او په دوامداره توګه زور کارولی دی. دا د غزپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښتنه وژل شوي او د اپریل له میاشتې راهیسې د غزواکونو په استبدادي ډول له پنځه زرو زیات کسان نیولي چې له زرو زیاتې لا هم زندانی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر د سې شنبې په ورځ د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو وغوښتل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او د تیرو او بدو چلندونو د ادعاو په اړه د څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر زید راد الحسین وایي د حکومت لوړ پولي چارواکي له بشري حقونو د سرغړونو مسؤل دي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه بل ساده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ساده راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. د سرپل چارواکي وایي طالبانو له 200 زیات یرغمل دغلته خوشی کړی دي، خو لا هم په مرزولنګ سیمه کې یو شمېر یرغمل لا وسلوالو سره پاتې دي. په دې اړه د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمانش وایي
کمانډان د 200 نهم قول اردو په مزار شریف کې قرار لري، هلته خپل ټول ترتیبات نیولې.
پر موضوع بشپړ ریپورت لرو. ملګری ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې ډېر وګړي په کورنۍ توګه بې ځایه شوي دي. په دې موضوع به هم درته ریپورت وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي د پراختیایي پروژو په تړونونو کې علمي پروسیجر ته دقت نه کول د هیواد د ځینو پراختیایي پروژو د ستونزو سبب شوي دي. د پاکستان له قدرت لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف ویلي سیاسي فعالیتونه لاس نه اخلي، خو نه غواړي چې بیرته د صدر اعظمۍ څوکۍ خپل کړي. دا موضوع د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې سیول. د افغانستان له ولایتونو به هم یو شمېر ریپورټونه ولرو. ازادي او اوریدونکي پروګرام هم له یاده مباسي. د سرپل ولایت چارواکي وایي طالبانو له 200 زیات هغه کسان چې په مرزولنګ ولسوالۍ کې یرغمل کړي وو خوشی کړي دي. دا د هغه شاوخوا یو نیم سل کورنۍ لړل دي چې چارواکو یې د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ په مرزولنګ سیمه کې د یرغمل کېدو خبره کړې وه. دغه یرغمل د چارواکو په وینا د سیمې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په داسې حال کې خوشی کېږي چې دفاع وزارت وایي د پاتې یرغملو د خلاصون او د سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. نور حال د نوري اس نوري په ریپورت کې اورو.
د سرپل چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په میرزا او لنګ سیمه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه یرغمل خوشی کړي او د دې ویره شته چې په لسګونو نور به تر اوسه له هغوی سره برمته وي. د سرپل والي ویان زبیح الله اماني د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو تیره ورځ ناوخته د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د چارواکو د هڅو په نتیجه کې دغه یرغمل خوشی کړل چې په خوندي ډول د سرپل ښار ته ورسېدل. امانی زیاته کړه چې تر اوسه د سیمې نور یو زیات شمیر اوسیدونکو د طالبانو په ولکه کې دي. له دې مخکې د سرپل والی محمد ظاهر وحدت د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د په لسګونو یرغمل شوو کورنیو د خلاصون لپاره د سیمې د قومي مشرانو د هڅو د تیزیدو او دفاع وزارت هم د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبره کړې وه. د چارواکو په وینا طالبانو د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کلي کې د حملې او لاندې کولو په نتیجه کې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ یرغمل کړي دي. دغه سیمه چې اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوسته ویل کېږي د ښځو او ماشومانو په ګډون د سیمې شاوخوا 50 اوسیدونکي وژلي دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت دغه راز ویل چې د وژل شوو د مړو د سپارلو لپاره د قومي مشرانو هڅو نتیجه ورنکړه. یو افغان امنیتي چارواکي فرانس پرسته ویلي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه له طالبانو سره یرغمل دي. په دې اړه چې په میرزا اولنګ کې د طالبانو لخوا د ټولو یرغمل شوو کورنیو د خلاصون او د سیمې د بیرته نیولو لپاره د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه څه اقدامات کړي؟ د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
کمانډان د 209 قول اردو په مزار شریف کې قرار لري، هلته خپل ټول ترتیبات نیولې او منطقې ته رسیدون کې دي. نو فکر کوم چې په ډیر نږدې وخت کې د مونږ عملیات هلته سرته رسیږي.
د فرانس پرس خبری آژانس بیا د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیري له قوله وایي چې ویلي دي کوماندو ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شوي، هوایي بریدونه پیل شوي او ځمکني ځواکونه د سیمې د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د دفاع وزارت په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غني د سشنبې په کابل کې د امنیتي لوړ پوړو چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې په امنیتي سکتورونو کې د فساد د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه، د میرزا اولنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د خلکو وژنې، ډله ییزه وژنه او یو جنایت وباله وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به ډېر ژر له عاملانو غچ واخلي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې د سیمې اوسیدونکو ته د طالبانو تر خبرداري ورسته شاوخوا 310 کورنۍ توانېدلې چې خپل کورونه پرېږدي، خو یو شمېر کلیوال د تېښتې په حال کې وژل شوي دي. د میرزا اولنګ د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې دغه خونړۍ حمله چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی طالبانو او داعش دواړو کړي، خو طالبانو د ولسي خلکو د وژلو ادارت کړي او ویلي دي چې د دوی د یوه قومندان تر لاس لاندې یوې ډلې چې ویل کېږي د داعش خواته اوښتې دغه کار کړی دی. د سیمې اوسیدونکو دا هم ویلي چې د حملې په مهال سپین او تور رنګه بیرغونه لیدلي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې ډیر وګړي بېځایه شوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشوي په کار ده چې د بېځایه شوو کورنیو ښځو او ماشومانو سره مرستې وشي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غني سلاکار فرخونده زهرا نادري ستونزمنې خوی د حل لپاره جدي اراده موجوده ده. محمد حدیث پردیس له کابل تفصیل لري.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د جګړو له کبله د بیځای شوی کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځې د برخې مشر ریبا کټاوري سپار کې د ملګرو ملتونو د چارو د همغږۍ په هدف جوړې شوې غونډې ته وویل افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې ډیری وګړي د جګړو له امله په کور دننه بیځای شوي دي.
افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې د بیزه شو کسانو شمیر زیات دی او دا یو جدي ضرورت دی سو په دې بحث وشي چې د بیزه شو کورنۍ ښځو او انجونو د وضعیت ښه کېدو لپاره څه کول پکار دي.
د مرمن ریباکا د معلوماتو لمخې اوس مهال په نړۍ کې د جګړو له کبله شاوخوا 15 میلیونه کسان بیځای شوي چې دا په تیره کې تر بل هر وخت لوړ شمیر دی. د رسمي شمیرو لمخې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې له 500,000 څخه زیات وګړي د جګړو له کبله بیځای شوي چې ډیری هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی هم نه لري. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې لا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړې دوام لري. د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلا کارا فرخنده زهرا نادری که څه هم ستونزې منی خو وای د حل لپاره جدي اراده موجوده ده. هغه نادری پارک د ملګرو ملتونو د چارو د لهم غګي د غونډې په څنډه کې په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ان چې مردم توقع داش به و اندازه سرعت
په هغه شکل چې خلکو یې غوښتنه لرله کاری ساتمره نه وو. خو یو شی چې زی ویلې شم هغه دادی چې ولسمشر د ستونزو د حل لپاره جدي اراده لري.
په ورته وخت کې د خزو افغاني شبکه به ویل روان وضعیت خزی ډیر اخیسمنی کیږي خو په هغه شکل چې لازم ده پام ورتن نکیږي. دغه شبکې مشر حسینې صافی چې د ملګرو ملتونو د چارو د همغږۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل تر کومه چې ملګری ملتونه خپل مرستې له افغان میرمنو سره همغږي نکړي ستونزمنه به وي چې د دوی په ورځني ژوند او وضعیت کې مثبت بدلونونه رامنځته شي.
اخوا کونړ ته له پاکستان څخه بیا اسناد او راستنو شوو 400 کورنۍ سره د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا نقد مرستې پیل شوې. هر کورنۍ ته په بهر میاش شپږ زر افغانۍ ورکول کیږي. دا مرسته د خوړو د نړیوال سازمان لخوا ده چې په اړه یې له سیمې د رحلانوري ریپورت اورو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د مرستی د ویش پر مهال ازادي رادیو ته ویل د پاکستان څخه راستانه شوی ټول کډوال او په ځانګړي ډول هغه کډوال چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او په زور د هغه هیواد امنیتي ځواکونو راوستلي دلته که څه هم چې یو څه ستونزې لري خو د مرستندویه ټولنو لاړخه ورسره وخت ناوخت مرستې کیږي. هغه د نو مرستو د پیل په اړه وویل:
خوشبختانه نن موږ په دې باندې وتوانېدو چې د دبلیو ایف ای په مالي مرسته چې د شپون موسسې تطبیقوونکې ده 488 کورنیو ته هرې کورنۍ ته ماهوار 6000 افغانۍ د دریو میاشتو دپاره چې 8000 افغانۍ کېږي ورکول کېږي. مجموعی بودیجه دغه چې ده 8,104,000 افغانۍ ده.
والی له هغه ټولو مرستندویانو مننه وکړه چې کډوالو سره کومک کوي خو دغه کومک د کډوالو ستونزو ته ځواب نشي ویلی او باید چې نور مرستې هم ورسره وشي.
د کورو د سرپناه نشتوالی، نور اقتصادي ستونزې چې مشکلات یې تر حد زیات دي، دغه کومکونه تکاپو نه کړه چې د دغه مهاجرینو سره نور هم کومکونه وشي او یا دغه پروسه تمدید شي.
یو کډوال چې د نقدي مرستو د اخستلو د پاره قطار کې ولاړو ازادي راډیو ته وویل:
او دا یو سراوی د شپږ زره افغانۍ مرسته سره وکړه او د دې نه مننه کوم. او نور غوښتنه دا ده چې ځمکې نه لرو، کورونه نه لرو، سرپناه ځای نه لرو، موږ سره باید دا نور کومک هم وکړو.
د یادونی ورده چې تیر کال په زرګونو اسناد لرونکي او بی اسناد افغان کډوال پاکستان څخه په زور راوستل شول، هلته چا خپل کورونه او جایدادونه همداسې پریښودل او چا هم په نیمه بیه خرڅ کړل او د پاکستاني او امنیتي ځواکونو د بدی رویې له امله یې کډي راوتړلې او خپل هیواد ته راغلل. دلته اوس اکثره سرپناه نه لري او همداراز د کاروبار نشتوالي له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سویډن په افغانستان کې د بیوزلو کورنیو او اقتصادي پروګرامونو د پراختیا په برخه کې د افغانستان سره د 9 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د سویډن سفیر اندریس سټوبرګ په کابل کې د کلیو پراختیا وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې له دې مرستې سره به د بیوزلو خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي. واصل وساله په اړه رپورټ لري.
سویډن په افغانستان کې د وګړو د تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام لري لا به وزلو کورنۍ سره د مرستې او یو لړنورو بنسټیزو پروژو د پلي کولو په برخه کې 9 میلیونه ډالر لګوي. په کابل کې د سویډن سفیر اندریس سټوبرګ د سه شنبه پورس په کابل کې د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا له وزیر سره غړي خبري ناشته ته ویل چې په 15 کلونو کې افغانستان د پاموړ پرمختګونه کړي او سویډن به دغه پرمختګونو د دوام په هدف لا افغانستان سره خپل همکاري جاري ساتي.
has made remarkable progress during the past 15 years and Sweden
Afghanistan patiru 15 kalono ke der ziat parmaktak kade aw Sweden shmanda che da Afghanistan da parmaktak la par khpalo hamkari uta dawam bar kade za der ziat khakhim che da Afghanistan hukumat prekra kade che da wagro da tadun program pel kade aw za khushalam che nan ta sada ila nam che Sweden da da program da mlathad prekra kade
to announce here today that Sweden has decided to support this program.
خغلی سجوبرګ د غشنویل چې د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بیوزلۍ د ختمولو، د بشري حقوقو د ودې او اقتصادي پروګرامونو د پراختیا پر پروژو ولګول شي. د پداسیال کې چې سویډن د افغانستان سره د لسکلن پلان لمخې تر 2025 میلادي کال پورې لګ تر لګه د 1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت وایي د سویډن په تازه مرستو به په هغه ولایتونو کې چې اړتیا پکې ډېره لیدل کېږي نږدې 14,000 کسانو ته کاري زمینې مساعدې کړي. د یاد وزارت مسؤلین وایي دغه مرستې به تر ډېره په هغو ولایتونو کې ولګول شي چې بې ځایه شوې کورنۍ او له نورو هیوادونو راغلي کډوال پکې ډېر میشت دي. د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر نصیر احمد دورانی بیا یادې خبري ناستې ته ویل چې د سویډن لخوا شوې مرستې به لومړیتوبونو وړتیاو ته په کتو ولګول شي.
دا 9 میلیون ډالر د بانک جهاني له لارې نه د موږ د بازسازي د فند نه د وزارت اکشافتیات د موسق شوندي له لارې مصرفېږي. اختصاصي د هغو مناطقو ته چې هلته بازګشت مهاجرینو زیات وي، یا په هغه مناطقو کې چې داخلي جنگونو په وجه سره هموطنان بې ځای سوي وي. اصول سره ستا خو بیا هم غواړو چې ډېر دقیقې مصرف کړو، هغه چې مصرف کړو چې نهایت یې ضرورت.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې داسې انتقادونه هم موجود دي چې د نړیوال لخوا شوې مرستې اړو مستحقو خلکو ته نه رسیږي او بې ځایه هیفومل کیږي. خو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر نصیر احمد درانی بیا په ټینګار سره وایي چې د سویډن لخوا شوې تازه مرستې به په ډېر دقت او غور سره تر هغو خلکو ورسول شي چې ورته اړ دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، تر یو لنډ ځنډ وروسته به لویدیځو رسنیو او مطبوعاتو ته کتنه ولرو. د فاینانشل ټایمز رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د بلک واټر په نوم د امنیتي کمپنۍ د مشر اریک پرنس د هغه وړاندیز په اړه لیکنه کړې چې وایي چمتو دی افغانستان ته خپل خصوصي پوځیان واستوي. د ورسپانې په وینا پرنس چې د پوځي قراردادي په توګه ډېره ښه سابقه نه لري غواړي خصوصي نظامي ځواکونه یې د افغانستان درته هماغه درملنه وړاندې کړي چې عراق یې کړې وه. د بلک واټر کمپنۍ یو شمېر قراردادیان په عراق کې په ملکي وژنو محاکمه شوي وو. ورسپانه وایي په هغه اسنادو کې چې یوه برخه یې فاینانشل ټایمز ته رسېدلي، اریک پرنس افغانستان ته د 15,000 وسلو او له 100 څخه د کمو الوتکو د استولو 2 کلن پلان وړاندیز کړی چې ورسره به په کلنۍ توګه د 10 میلیارد ډالرو په لګښت دغلته د ناکامې جګړې لوری بدل کړي. اریک پرنس فاینانشل ټایمز ته ویلي، موږ په افغانستان کې زیات لګښت کوو چې دې مسلې فساد ته لاره هواره کړي چې ګټه یې طالبانو ته رسیږي. نوموړي په افغانستان کې د امریکا د وسنوي لګښتونو په اړه ویلي، په افغانستان کې تیر کال د جګړې کمپاین د امریکا لپاره 45 میلیارد ډالر لګښت درلود او سکال 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. پرنس افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استول احمقانه بللی او ویلي دي دا به هر څه په قرارداد واخلي او په افغانستان کې به د امریکا لګښت راکم کړي. د فاینانشل ټایمز په وینا ولسمشر ټرمپ په پرله پسې توګه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د پینټاګون وړاندیز رد کړی او د افغانستان د جګړې په اړه د نوې ستراتیژۍ نهایي کېدل ځنډول. ورسپانه زیاتوي، د سی ای ای مشر مایک پومپیو تیرونه په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د سیړنې په هدف او د دې لپاره چې معلومه کړي په دې ستراتیژي کې د ریک پرنس وړاندیز زیاتلې شي کنه کابل کیو. میل انلاین وی پانی د سټیف مکوري څوکونه خبره کړي چې د افغانستان د 16 د جګړې بیلابیل څنډې سرګندوي. سټیف مکوري هغه کاست چې د شربت ګولې په نوم د وی کډوالي افغاني ماشومي تصویر نړیوال شهرت ترلاسه کړي. نو موله پاتی رو څلور لسیزو کې وخت په وخت افغانستان ته تللی او د افغانانو ژوند او دغلت د جګړې څخه پاتې نخي په تصویرونو کې راټولې کړي. د مکوري لدی عکسونو چې میل انلاین خبره کړي، په یو کې په چادرې کې و پوخلي خزه د خپل یو ټپي ماشوم سره چې سره په پلاستر تړلې ښکاري. په یو بل عکس کې چې په 2003 میلادي کال کې اخیستل شوی یو سلمکې ښکاري چې د یو سوځیدلی والګا موټر پر مخکنی تخته مالټي پلوري. په یو بل تصویر کې چې مکوري په 2008 میلادي کال کې په بامیانو کې اخستې د بودا د نړیدلې مجسمه مخې ته یو سوځیدلې موټر ښکاري چې څو الکان په کې لوبي کوي. پر سوځیدلې موټر د عامې روغتیا ریاست لیکل شوی. دوستان، وروسته ورې چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي د پراختیایي پروژو په تړونونو کې علمي پروسیجر ته دقت نه کول د هیواد د ځینو پراختیایي پروژو د ستونزو سبب شوی دي. همدارنګه به نور رپورټونه هم ولرو، ازادي اورېدونکي هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې زو پاکستان ته. په پاکستان کې لا واکه لري کړی شوی پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي له سیاسي فعالیتونو لاس نه اخلي، خو نه غواړي چې بیرته د صدر اعظمۍ څوکۍ خپل کړي. هغه دا څرګندونې په پاکستان کې د یو دوه ورځني پراخ لاریون د پیلېدو په ترڅ کې کړي. نور حال نوریاس نوري وړاندې کوي.
نواز شریف وایي د صدر اعظم له څوکۍ په لرې کې دوه سره سیاسي راتلونکو پایته نه رسیدلی او غواړي د یو دوه ورځني لاریون له لارې د پاکستان د سترې محکمې وروستۍ فیصله لغوه کړي. د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس د راپور له مخې، نواز شریف چې په اسلام آباد کې خبري اعلان ته څرګندونې کولې، پر دې خبرې ټینګار وکړ چې نه غواړي د صدر اعظم څوکۍ بیا لاسته راوړي، خو په پاکستان کې د قانون د حاکمیت د یقیني کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نواز شریف به نن دو ورځنۍ لاریون له اسلام آباد پیل او د خپل ملاتړو په ملتیابه د مرکزي پنجاب ایالت له سیمو تیر او هغه ته به تر خپل پلرني ټاټوبي لاهور پورې دوام ورکړي. د پنجاب ایالت د قانون وزیر رنا ثناء الله خان ویلي چې لارون کوونکي به 300 کیلومتره لار وهي او د پنجشنبې په ماښام به د لاهور ښار ته رسیږي. دغه لاریون په لاهور ښار کې د وروستي برید سره چې 2 تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول ترسره کیږي. د نواز شریف یو نږدې همکار خواجه سعد رفیق ویلي چې دوی غواړي نړۍ ته وښيي چې نواز شریف تر اوسه په خلکو کې له درناوي برخمن دی او هغوی د سترې محکمې فیصله نه ده منلې.
د پاکستان سره محکمې د جولای په 28مه نواز شریف د فساد د هغه تورونو لامل چې پر داو د کورنۍ پر غړوې لګیدلی د صدر زمیل څوکۍ لری کړ. پر هغه او کورنۍ لګیدلی تورونه د 1990 لسیزه پورې چې هغه وخت دای په قدرت کې و تړلی چې د پاناما په نوم اسناد تیر کال افشا کړی وو. یو شمیر کارپوهان د پاکستان د سترې محکمې پر فیصلې انتقاد کوي او وایي چې هغه په یو اړخیز ډول د پاکستان د پوځ په لارښوونه شوې ده. په عین حال کې د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ادارې د سهشنبې په ورځ وویل چې په لاهور کې د دوشنبې د ورځې له حملې وروسته یې د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. لاهور په وروستیو کلونو کې د سخت دریځو لخوا د خونړیو بریدونو شاهد و. تیره میاشت په دې ښار کې په یوه بم چاودنه کې چې پاکستاني طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي وو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنه سترګو
کتل خزینه باندې په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستان تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي. په هندستان کې د پوخانیو پاچاهانو بشمیره مانی پاتې دي، خو د امید بهون پنوم په راجستان کې و مانی ولې مشهور ده؟ لا ملالی بشیر څخه پاړه ورو.
د هندستان د دیموکراسي اول سيزي کېږي او په دغه هیواد کې شاهي مانی مخ پر وده دي. د 1944 کال په دوبی کې د امید بهون مانی په پرانستغونډه کې د ګډون لپاره د شاهي کورنۍ سلګونو کسان راټول سول. دا ماڼۍ له ډبرې جوړه سوې وه چې د هندوستان په جودپور کې ده او د خپل ډول آخري ماڼۍ ده. درې کاله وروسته هندوستان له استعماري واکمنۍ څخه آزاد سو او تر 500 زیات دولتونه چې د خپلواکو مشرانو لخوا اداره کېدل له ناڅرګنده راتلونکي سره مخامخ سول. دغه دولتونه د وخت په تیرېدو سره له منځه ولاړل، خو هغه کورنۍ چې د امید بهون ماڼۍ یې جوړه کړې وه اوس هم پر هغه حال ده او غواړي د دې ماڼۍ یوه برخه هوټل کړي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې په دغه ماڼۍ کې 348 خونې یا کوټې دي او د نړۍ له تر ټولو غوره ماڼیو څخه ګڼل کیږي. د وایسرای کور په نوم فلم کې هم دا ماڼۍ کارول سوې ده. په دغه فلم کې د برتانوي امپراتورۍ اخیری او خونړۍ ورځې انځور سوي دي چې په نتیجه کې په 1948 کال کې پاکستان جوړ او له هندوستانه جلا سو. دا ماڼۍ په راجستان کې ده چې د خپلو لاسي توکو لپاره مشهور دی. ماڼۍ د راجا امید سنگ په نوم نومول سوي ده.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نه وي خبرېږي. په خوست کې د قومونو ترمنځ د سړځایونو دښتو غرونو او غونډیو پر سر دعوې او لانجې په دې ولایت کې د قانون د پلي کېدو او دولتي واکمنۍ د ټینګولو په وړاندې ستونزې بلل کېږي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي قومي دعوی چې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او د ښکېلو خواوو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي، له یوې خوا ورڅخه د قومونو په منځ کې ځینې خلک د شخصي ګټو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او بل لوري ته د سیمې استخباراتي کړۍ هم پکې لاس لري. د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحدزی آزادۍ راډیو ته وایي حکومت تل د قومي ستونزو د حل لپاره کمیسیونونه ټاکلي دي، خو دا ډول کمیسیونونو د ستونزو د حل پر ځای د خلکو نه سلګونه روپۍ د مچلغې یا برمتې په نوم وړي او هغه ستونزې اوس هم نه دي حل شوي. دا چې ولې د قومونو ترمنځ دعوی او لانجې نه حلېږي، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي
خوابه چې یو قطعي نرخي پریکړه کېده دغه لږ سست شوي دي. بل موضوع ده چې اصلا دلته دولت قانون د قانون حاکمیت کمزوری دی. که چېرې قانون حاکمیت په څنګ کې ورسره قوي وای دا موضوع یا اتمن په محکمه حل کړه یا اتمن په جرګه باندې حل کړه. نو په دې اساس باندې دوام چې پیدا کوي هم یلتونه ده شاید.
مدني فعال سلطان محمود خیرخوا په خوست کې د زونو قومي لانجو نمونه اخلي.
د زمکو په سر، د ځنګلونو په سر، د غرونو په سر، د دشتو په سر دا مشکل واقعا زیات شوی دی. په خوا کم ووس ډیر شوی دی. حکومت توجه نه ده ورته کړی. که حکومت توجه وکړي کېدای شي دغه حل لارې پیدا شي. ګربز او پلمنځي شخړې دي، د مقبلو منګلو شخړه ده، د ورزې او ډډوالو د حیدرخیلو ترمنځ ده، داسې نور قومونه لکان کوچیان او کوچیان دی کدی قومي شخړه ته حکومت توجه ونه کی دغه شخړه نورم ډیریږي.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبيبي د زمکو دختو او غرونو پر سر داوی لانجه او شخړه جدي ستونزه بولی او زیاتوي چې د 10 سلنه وخت په همدې مسلو کې تیریږي.
زما شپته 10 سلنه وخت په قومي جنجالونو باندې خرڅوي. ولې دا موضوعات ساده هم نه دي. زه په دې ارتباط یو ځل اكيد بیا هم د مرکزی دولت مشرتابونه کمال له احترام هیله کوم چې په دې کې زموږ لاسنیوي وکړي. دا چون یو سرحدي ولایت ته او دلته یوازې استخباراتي کړی ته او دښمن ته یوازینی دا لار اروپا ته ده چې د قومونو ترمنځ جنگ او جنجال ته لمن ووهي.
خوست والی یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د قومي دعوو او لانجو د اساسي حل لپاره دی با صلاحیت پلاوی وګماري او په دې برخه کې دی پریکنده اقدام وکړي.
هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته پام وکړي. دا سرپل سیمه چارواکی د طالبان لخوا د لسګونو يرغملو د خوشی کېدو خبر ورکړي، خو وای په مرزولنګ سیمه کې لا هم یو شمیر عام وګړي له طالبانو سره په برمته کې دي. د کندهار والی وای یو شمیر بهرنۍ او کورنۍ کړي نه پریږدي چې دا تاپی په څیر لوی پروژې په افغانستان کې عملي شي. ملګری ملتونه وای اوکراین له 2014 کال راهیسي تر ټولو زیاتو افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړي له اور او غضب سره به مخامخ شي. او د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې هوډ کړی چې په کلک به د ګرجستان د جلا شوي افغازیا سیمې امنیت او خپلواکي باوري کړي. دوستان تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وسم مخکله دینه چې ازادي او وريدونکو پروګرام درته وړاندې کو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو او د کونړ ولایت څخه ده. کونړ کې خزي وایي دوی نورې له جنگونو ستړي او غواړي چې وستوال مخالفان ته د جنگ بندې د پاره په نواتي ورشي. هغه ته وایي چې د افغان وشنې په ځای سولې او یووالي ته لومړی توب ورکړي. د خبرې په هغه غونډه کې وشوي په چې په سولې کې د خزو د ونډې تر سر لیک لاندې جوړه شوې وه. روحلان وري په اړه ریپورت لري. ورپسې ازادي او وريدونکو له یاده مبحثي
په غونډه کې د شوی پریکړې په اړه په کونړ کې د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل دوی نورې له جنگ جګړو وژنو او ویرونو تنګې شوې دي. نو ځکه د سپینسرو خزو د جرګې جوړولو او د دولت وسلوالو مخالفینو ته د هغوی د لیګلو فیصله وکړه.
ځکه چې موږ ډېرې زوریدلې ستو ډېرې وکړېدلو ډېر بچیان هم په انتحارینو کې په دلاسه ورکړل. زموږ ورونه په غرونو کې مړه شول او هلته پاتې شول. برازو او په یو اواز سره به مونږ زو هغه مخالف ورونو سره چې مونږ سره جنگيږي هغه ته سوال کوو سر به ورته سرتوره وو دا وزر به ورته کوو چې نور زمونږ هغه بي وزله ماشومان تاسو ما وي وژني.
میرمن بابر وویل دوی په خپل کړی پریکړه ولاړی دي او په ډیر نږدې وخت کې به جرګه جوړه او د وسلوالو مخالفینو مرچو کورونو او د هغوی نور درسونو ته ولېګل شي.
ولیکل چې یو پښتون خبره وکړي د خپل خبرې نه هیڅ کله نه وړي. مونږه دا خبره په غټ میټینګ کې کړې ده. نو مونږه کوشش کوو ډیر هدا پوره چې وکول شو په دې راتلونکي ورځو کې عملي کو. نو په دې خاطر باندې چې نور مونږه د دې کړیدلې ژوند نه جاتو مونږ غواړو چې دغه یو ډلیز ګروپ برابر کو او دغه ورونو لور شو هغه معلوم ادرسونو لچ مورچولو کې دی او په نور ځایونو کې دی هغه سره کینو یو د سولې په ټغر باندې خپل دغه خبره عملی بڼه ورکو.
هغه ول قومي مشران او دینی عالمان هم باید د سولې په یاد جرګه کې دوی سره ملګرتیا وکړي. یاد غونډه ته په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استاذي میرمن وګمساپي هم راغلی و. هغه هم دغه پریکړه ګټوره وبلله. ویل که چیرته د سپینسرو خزو جرګه وسلوالو مخالفینو ته د ننواتو او زاریو په ډول ورشي نو د مخالفینو زړونه هم د غوخې دي. نو امکان لري چې پرې اغیزه وکړي او سولې ته غاړه کیږدي.
کوهنسالو یعنی زړو میرمنو چې هغه منحیث د یوې مور منحیث د یوې خور هغه پلو د پښتو په دود او په رسوم باندې خپل هغه بچیان ته چې د حکومت سره ناراضه دي او نن د حکومت په خلاف جنګیږي هغې ته وغورځي. زه فکر کوم چې هغې هم انسانان دي او د هغې په ګوګل کې انساني او د غوښې زړه رپیږي. نو زه په دې مطمئنه یم چې اتمی به د دې میندو دغه درخواست
واسطه او د غوښتنې طلبې کوویل شي نو دا ډېر نیک کار دی، ډېر ښه کار دی.
میرمن وګمی وویل خپل هم غواړي چې د سپینسرو ښځو په یاد جرګه کې ګډون وکړي او د حکومت خلاف جنگیدونکو ورونو ته د سولې پیغام ورسوي.
زما کونړي بچیان، زما کونړي ورونه او زما کونړي ملاتړ چې هغه سړی دي د کونړ، زه په دې باورمن یم چې دوی زما درخواست طلبې کوي. زما ورونه دي، تل مې یاد کړي دي، همیشه یادوم. اوس هم ته درخواست کوم چې ورور د ورون د ورور وینه توی کول دا جایز نه ده، خدا ده چې خپلو میندو خپلو خویندو سره ریش او په آرام او سوکاله کې ژوند.
مولوی نجیب الله ازادۍ راډیو ته وویل علماو تل خلکو ته د سولې اهمیت بیان کړي او بیا هم چمتو دي چې په هیواد کې د جنگونو پای ته رسولو او د سولې راوستلو لپاره خپل دینی او افغاني دنده ترسره کړي.
مونږ خو همیشه د سولې لپاره غږ اوچت کړی دی، د سولې لپاره هلې ځلې کوو، دا عبادت ګڼو. ډېرې پیښې داسې شوي دي چې هغه په عنانوي شکل سره د ښځو په توسط باندې حل شوي دي، مړې په دې بخل شوي دي، پتنۍ په دې باندې له منځه تللي دي. دواړه طرف ته هم تقریبا پښتانه دي او زیات قیادت او جنګي ساحه هم د دوی په قلم رو کې ده. مطمئن یم که چېرته دغه شان یو غږ وشي چې هغه بېطرفه یو، زه مطمئن یم چې یو رنګ به راوړي.
خلک وایي د هیواد په کچه دا لومړی ځل دی چې ښځې وسلوالو مخالفینو ته د سولې خبرو دپاره د سپینسرو ښځو د جرګې جوړولو او هغوی ته د لیږلو پریکړه کوي. که چیرته ټولې خویندې خپلو ورونو، مورګانې خپلو بچو او میرمنې خپلو خاوندانو ته ووایي چې جنګ مه کوئ، په جنګونو کې د سر او مال زیان دی او په سوله کې هر څه خوندي دي، نو لرې نه ده چې په ټول هیواد کې به جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي او سرتاسری سوله به تامین شي. که څه هم چې خلک په حکومت انتقادونه کوي چې د سولې شورا یې یوازې نمایشي بڼه لري او تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې په برکت په هیواد کې سوله تامین شي، خو نور خلک بیا وایي چې په وروستیو کې حکومت حزب اسلامي سره سوله کړې. د دغه ګوند مشر او غړي کابل ته راغلي او هوډ یې کړی چې د سولې په راوستلو او د امنیت په تامین کې به حکومت سره پوره همکاري کوي. خو حکومت سره د حزب اسلامي یو ځای کېدو په حکومت کې دننه او بهر یو شمیر کسان ویرولي چې پخوا یې د شهید او مجاهد په نوم کوم امتیازات له حکومت اخستل هغه به له لاسه ورکړي، نو ځکه یې د حکومت او حزب اسلامي خلاف د ائتلافونو او اتحادونو جوړولو ته زور ورکړی دی. غونډه کې دولتي چارواکو په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د دفتر او د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلینو او په سلګونو ښځو برخه اخیستې وه.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. نن بیا هم ستاسو ګرن پیغامونه را رسیدلې. غوړم د مخابراتي شبکو په اړه ستاسو ستونزې وورو او هم به د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته سرپرست څرګندونې در وورم. مخکې تر دې چې د مخابراتو ستونزې ته ورسو، ستاسو نور پیغامونه را سره دي چې له تبصرې پرته به وورو. لمړی د یو دوست پیغام اورو چې له فراه ولایت څخه راستولې دی او د اوبو د بندونو په اړه له حکومت څخه غوښتنې لري.
السلام علیکم، زه د فراه د ولایت بکوال ولسوالۍ عبدالرحیم سره په تماس یم. خود د دولت څخه دا خواهش لرو چې اول دغه بندې بخش آباد باندې تلوار وچي زیرې وتړي، دوهم دغه زموږ بکوال چې د بالکل وچه سوه د اوبو د خواته دغه دولت زمینه د اوبو د خوا ورته برابره نه شي. بالکل دا بکوا توری ژوند درته ووایم که دغه بکوا چې معنا وي وای ته اوبه ولري، بکوا بالکل د خپل ولایت د غنمو د خواته نه خوري، غنمو په وچ غلې بالکل مړی. او موږ دولت څخه دا خواهش لرو چې اول په دا بندې بخش آباد کې ستلوار وکړي، بکوا ته د اوبو د خواته زمینه برابره کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت څخه اوسېدونکی یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې د پاکستاني کلارې باید بندې شي. یو په ننګرهار کې نه، په نورو ولایتونو کې هم بندې کړي باید. د کندهار والی والی او د کندهار کمانډان همدغه شی باید په ننګرهار کې هم پیدا شي او د پاکستاني کلارې بند نه کړي. السلام
علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د افغانستان حکومت او یا دولت ته زموږ د غوښتنه دا زموږ ته تقاضا ده چې موږ له کوم پس بوبنه چې راکړي دا تحول او خروج اتیستمه ویستمه ورځ باندې موږ کاروبار له لاړو پاکستان له افغانستان کې خو کاروبار نشته دی نه کارخانې شته دی نه د سجون حساب کتاب شته دی. خو که هر یو مشر دی که د هر یو چارواکی دی که د افغانستان هر یو لیډر دی هغه خپل ځان ته ډونګری وخی د خپل ځان غم کوي د خپل بچی غم کوي د خپل کارخانې غم کوي د خپل روزګار غم کوي په خارج ممالکو کې. دا غریب خلک چې کوم دي د پاکستان بل ملک ته خو نه شي تللی. پاکستان ته چې لاړ شي پنځه شپږ ښځې کار وکړي بېرته دخول او خروج لازي دا ټاپي وخی موږ غواړو چې زمونږ ته دا ټاپي وخل یا دخول او خروج دا دې دا ټیم چې دی لږ وغځېږي دا ډېر کم ټیم دی د دې ټیم موږ ډېر غواړو. وسلام
پیغام دا دروازه سه خنجانه پوسه دا پښتانه کټکیر وره وی ټکیر نه غو دغه پښتون غمبا د تاسو خو له دوه نه دا دی او دا مو خایز دروازه پوسه دروازه د پښتون غمو خو له پښتانه شي ته نیر باندې کنه پاتې وانه لا زار کنه نه دی په خط کنه نه مانه شي د پښتون دی جوړ دی له په مان مخه ده.
پیغام دا د خاکی افغان او سوالي زابل ولایت خاکی افغان او سوالي خبره کوم موږ چې کوم تذکیرو ته ځو له والي صاحب هم دا مننه ده غوښتنه هم دغه ده چې تذکیرو ته ځو موږ تذکیرې جوړوو او دوی هم بندیانوي. نو له والي هم دا غوښتنه ده چې بس په موږ باندې کار نه لري دا خلک تذکیرې نه لري. وسلام
مننه وروره. ستاسو ستونزه مو هم واورېده. په نورو خپرونو کې به د تذکیرو پر ستونزو هم له چارواکو سره وغږیږو. یوه لنډه وقفه لرو بیا خپرونې ته ادامه ورکوو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم لکه څنګه چې مخکې می ویلې و د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت سرپرست انجینر سید احمد شاه سادات سره مرکه دراورو. البته په دې مرکه کې به مختلفې پوښتنې وي او ستاسو پیغامونه او همغه ایمیلونه د لارې چې تاسو کوم پوښتنې زموږ سره مطرح کړې دي هغه به له ښاغلي سادات سره شریک کړو. سادات صاحب تاسو سره په لومړي سر کې غواړم د یو دوست هغه ستونزه چې د ایمیل د طریقې مشترکستول د تاسو سره شریک کوم هغه وایي دین وختونه د مختلفو شبکو لاري د افغان بیسیم یا روشان یا نور شبکو د لاري دوی ته داسي پیغامونه راځي او پښتنې دنه کیږي او ځواب دنه غواړي او ورته وایي چې که تاسو دغه پرسنټ ته ځواب وایست نو دومره جایزه ګټلای شي خو بیا ورسته وایي چې جایزه نسته اما کریډیټ مصرفيږي. نو دوی دغه ستونزې څخه ډیر زیات پته لیفتي او شکایت لري. نو په دې اړه تاسو نظر غواړم چې آیا د دې ډول پیغامونو مخنیول کېدای شي که څنګه؟
اصلا دا څه ده چې دا دوه قسمه په دې ځایونو کې مشکلات دي. یو مشکل دا ده چې بعضو شرکتونو بعضو نمبرو نه زنګ راځي او چې تا ته دومره جایزه ګټل شوې ده ته موږ ته دومره کریډیټ راولېږه. هغه کریډیټ چې ولېږي هغه په اصطلاح هغه کریډیټ ورنه واخلي نه بیا جایزه وي نه څه خلکو د هیوادوالو لپاره یو د دروغو او د پیسو شکولو لپاره یو لاره جوړه کړې وي چې دا په اصطلاح یو فروډ دی. او دغه کې شرکتونه هم ټولو هیوادوالو ته پیغامونه لیږلي چې که څوک تاسو ته ټلیفون وکړي او تاسو نه کریډیټ غواړي کریډیټ مه ورکوئ. دا چې بیا هم هیوادوال بیا هم دوی ته کریډیټ ورکوي نو دا د شخصي په اصطلاح ستونزه ده چې دوی ولې هغه خلکو ته پیسې ورکوي کریډیټ ورته لیږي. دومره موضوع دا د سوالونو ځوابونو ده چې پیغام راځي او په هغې کې بیا سوال راځي وایي چې دا سوال ځواب کوي تاسو ته کریډیټ درکول کېږي او یا تاسو جایزه ګټئ. سوالونه بیا بل سوال راځي او بل دا یو مارکیټینګ دی په اصطلاح د شرکتونو چې غواړي خلک مصروف وساتي او په اصطلاح یو ذریعه د انکم د شرکتونو لپاره لکه یو جدا پکیج دی. نو دا هیوادوال کولی شي چې جواب ورنه کړي چې سوالونه او ځوابونه راځي هغه یو آپشن دی ورته ویلي لازمي نه ده چې دوی د باید حتماً ځوابونه ورنه کړي دوی یا خدمات قطع کېږي یا څنګه یو برخه اخلي لکه یو څوک چې په یو لوبه کې اشتراک کوي دغه رقم یو موضوع ده. نو دا د استعمال د هیوادوالو دغه پورې استعمال خبره د استعمال چې آیا دوی استعمالوي که نه استعمالوي. زما په نظر باندې
هوادوال دی باید کوم شینه چې لازم ندی ورته باید اشتراک دکېونه کی
خو ساده سب ک دغه شرکت په علنی ډول دا کار کوي نو دغه یو ډول فریبکاری او چل دی نو د دې لپاره څه قانون او جزاسته کتنګه
دغه اترا اداره دا موضوع هم هغه سره مطرح کړي او هغه وایي چې موږ زمونږ بزنس ته مثلا موږ پیغام لږو هغه کې سوال او جواب لکه ذهني مسابقه کوو په دې ذهني مسابقه کې که څوک برنده شي موږ ورته جایزه ورکو نو دغه ذهني مسابقه لکه په تلویزیون کې یا په میسج باندې په موبایل کې دا د شرکتونو داسې یو قانون کې څه نه دي لیکل شوی چې دوی د ذهني مسابقه د میسج لارې دیونه کې خو دا د هر هیوادوال پورې رد لري چای دوی پکې اشتراک کوي کنه کوي
بله ساده څه یو تعداد اوریدونکي د ټلیفونونو لالارې د ټاکس او مالیه د ګرځېدو څخه هم شکایت کوي وای چې د دوی له کریډیټ څخه ګرځول کیږي او دا د دوی لپاره ډېر زیات دي په همدې اړه د یو اوریدونکي پیغام د بیلګې په ډول وورو
سلامونه مې کوي د ازادي رادیو کارکون تر ټولو ګلونه اوریدونکو ته د خارې مغبار پر دې ځا پیغام زول ولر حالت مرکز باندې څخه راپریږدم په افغانستان کې افغانستان سیمه کې تاسو ته کوم کمپنۍ پرنسل سره ده د پنځه افغانو مروارد چې ولې پوسو چې څنګه څه د غلل حساب او د حساب کې د 2.3 ملیون افغاني د ورځې زمکیږي مروارد ولې پوسو چې تاسو بودیجه چې روانه ده او نه هم د سرکان جوړ شوی نه هم اول فالي ده ستاسو تبلیغ شوی نه هم کلیکان جوړ شوی ده او نه هم د سنور څه او موږ غواړو چې دا په دې پوسو ډیر زیاته مننه پر دې شوه وخت الله امان
دغه د لږ پیسې د مالیا پیسې چې دي چې کوم وخت نه وځه شوې دي تقریبا یو کال وو میاشت کېږي دغه او د 2.2 میلیارد افغانۍ د دولت خزانه ته جمع شوې دي چې دغه د دولت خزانه کې جمع کیږي او د دولت کو فیصلو سره د دولتي فیصلو سره په همدغه دولتي ارګانونو باندې او په دولتي پروژو کې مصرفيږي دا د سي یوازې نه د مخابراتو د وزارت د پیسې راځي او نه د شخص یوازې سره د وزارت مالیه دا پیسې لري د دولت بودیجې ته ورځي او د شرکتونو چې د 10% واخلي مستقیمه نه دی د وزارت مالیه کې د مخابراتو وزارت اکاونټ هلته ورځي نو د وزارت مخابرات نه شخصي لاسرسي د پیسو ته لري او نه کومستون لاسرسي لري اداغه خبره په دې کې ده چې 100% چې عوام ورکوي دا د دولت خزانه ته ټول 100% زی او کنه زی د هر میاش موږ نه کسان نهایت لرو هغه د شرکتونو سیستمونه ګوري او هغه پورې چې 100% انتقال شوی دی کنه دی او هغه تر اوسه پورې زمنګ د ټیم د سی اوسن پیدا کړی چې هغه موږ پر شکمن اوسېګو او هغه اضافه تحقیق پرې وکړو او دا هم موږ نشو ویل چې 100% دا موجوده سیستم دا موجوده شخصا خلک زی ورته موږ زمنګ کارمندان زی ګوري دغه پروسه 100% شفافیت منځ ته هم نشو ویل 100% شفافیت هغه وخت کې چې موږ هغه ریل ټایم منیجمنت سیستم جوړ کو او ریل ټایم منیجمنت سیستم باندې کار خلاص شوه دی اوس ای او ای تدارکات ملي نه اعلان شوه ده دوه ورځې مخکې د دې خلاص شو د ګور روانو دوه نه کې به شرکت یو برنده شرکت او هغه به ارستیان به ورته ورکړ شي ارستیان نو روسه به برنده شرکت او مقصد چې د روانو درې څلور مشه کې به دا سیستم فعال شي چې دا به الکترونیک سیستم په دقیق د مخابراتي شرکتونو د لینک سیستم سره وصل وي او موږ ته معلومات وشي چې دوی آیا شرکتونه اغلا کوي او که شرکتونه اغلا نه کوي 100% شفافیت به په وخت راشي چې موږ دا سیستم جوړ کړو او فعلا لپاره نه کسان زمونږ تکړه انجینران دی ورزی هم سیستم ګوري د شرکتونو سره او هغه تر اوسه پورې کوم څه یو شنه ده پیدا کړی چې موږ چې شرکتونو غلا کړی دا په شفافیت په خاطر باندې موږ سیستم جوړو
او زم راځو یوه بل ستونزې ته ساده څه موږ ډیر زیات اوریدون کې د مختلفو سیمو څخه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالۍ څخه زنګونه وهې او راتوي چې د دوی په سیمه کې شبکې کار نه کوي او دوی اړتیا ورته لري د دوی پیغامونو په اول وورو بیا به تاسو جواب تراسو
ورور راز موږ وخاته د شولې کوټ په ولسوالۍ وخاته کندهار د ولایت دروشن کار نکی روژه و آخوات در خاجه به نسیبه گید ناکیم تلیفونو را پا جیب کنید پویت پس او سکاتون ناجبان گید و سپ او کناکیم پا جوبو کنید گرد در ستون زی جوله کنید در حتی جیسه سپکری و رورن و سلام
بله سلام علیکم زرادینال زابل خبری کاما زمش که زابل که الایت که تا کلات تصویر مده خلوه یعنی تصویر مده افغانیستی میشه با کردی ارکم زوری ده دولت کار نکی که زموج مکامل و مکامز مجاق آوری داقه دا زابن دا افغانیسن دا مشکل تبابر دا خرواریانه که کلاغا مشکل داخل که
حالو السلام علیکم سمیع الله حلیمی تن در خبری کم دا پاکتیا چمکنه و لسولی چخا وقتنمو دا مخابرات و تکنولوژی وزارت چخا دادا که دا پاکتیا پا چمکنه و لسولی دا افغانیسن مخابراتی شرکت دستگاه چه گمه دا دا دوه مشکلی که انترنیتی کار او هم دارنگ دا سمتن شباکه هم بند دا تاسو باید دیل پار دا سی زمینه برابره که ترسو پا دیول سواله که دا شباکی پارشی انترنیت خدمات هم پار ترسو دا ولو سیمزی احوارشی
الو سلام علیکم زه د هلمند د ولایت د درمسیل د ولسوالۍ څخه دا پیغام د ازادۍ رډیو ته پرېږدم. هغه شپږ میاشتې کېږي چې د افغان بیسیم او روشن خدي ټولې بندې دي. هغه ترخو ترخو خبرې د هلمند د ولایت د شبکې د سیمکارتونه ټول د سیستم څخه هغه دا مسیت پر موږ باره فشار غورځوي. موږ د ازادۍ رډیو څخه دا هیله ده چې دا زموږ پیغام تر یو ځایه ورسوي. دا به ترسو ترسو د ادې بندې وسلام.
بلی السلام علیکم مولوی کریم احمد زابل خبری کوم. دغه د زابل ولایت کې د فلورن کوم بلچکا کې افغانستان کې سمتي موږ سکل یو ټلیفون کوو بیا د کور څخه بهر وځو بیا ټلیفون کوو. زموږ مشکلات له دې سره زیات چې زموږ دا منچکا ډېره پراخه منچکا ده. زموږ ټلیفون کار نه کوي. زموږ خبرې سم نه نه مطلبی چې زموږ په اړه کوم ستونزې وي نو موږ غواړو چې دغه زموږ د ټلیفون د افغان بیسیم مشکل زر تر زره حل کړي او دغه پیغام تر چارواکو ورسوي. مننه.
بلې ساده څپ د اوریدونکو نظرونو خو مو واورېدل. دوی وایي چې په سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي یا فعالیت نه لري. د دوی ستونزو ته تاسو څه ځواب لري؟
دلته بعضې ځایونو کې مشکلات شته. مثلا لرې ډېر لرې پرتې سیمې هغه سیمې چې هلته یو کاری جات وی لاسکور پینځه لاسکور وی نو هغه ته مخابراتي شرکت انتن نه لګوي. اگر په دې خاطر چې یو انتن باندې تقریبا $15,000 صرف په دې انتن لګول او فعالول باندې راځي هغه په منطقه کې د خلکو نه چې کوم ریوی نه لاس سره دی هغه شاید 500 بعد وخت کې حتی شل دې سایتونه چې $1,000 په میاشت کې تر لورځې تر لاسه کړي. نو په دې اساس سره دغه شرکتونه بعض وخت هم تر مخه کوي او بیا د ټلیکام ډیولپمنټ فند د ټي ډي اف چې دی چې موږ تقریبا $100,000 پورې دغه جمع شوي دي. دا هم دې په خاطر باندې چې لري پرتی سیمې دغه فند نه پوښښ لاندې راولو او سږ کال یې تقریبا 2.5 سایکونه دي چې موږ یې لګو دي ټي ډي اف فند نه په نظر کې نیول شوي دي. افغانستان مختلف او لري پرتی لپاره ټول ولسوالۍګانې ټول خریجات دا موږ په نظر کې نیولې. د خلکو شکایتو مطابق موږ پروګرامونه نیسو او د ټولو شرکتونو ته زموږ هدایت دا وي چې هغه ځایونه چې د مخابراتي خدماتو پوښښ لاندې نه وي هغه باید پوښښ لاندې راولي. او بیا بله دا ده چې د افغان ټلیکام سلام ټلیکام چې دولتي شرکت دی د سلام ټلیکام د لارې موږ اول قدم کې کوښښ کوو چې دغه ساحې مستقیمانه موږ پوښښ لاندې راولو.
یو بل موضوع ساده سبب ده چې آیا ستاسو وزارت داسې فعالیتونه لري چې په دغو سیمو کې چې ستونزې ډېرې دي شبکې نسته فعالیت مخابراتي شبکې فعال نه دي هلته شبکې پانګونه وکړي او دولت یې له ټکس یا مالیې څخه معاف کړي په دې خاطر چې د خلکو ستونزې هوارې سي یا سبسایډیانې وړاندې کړي آیا داسې څه پروګرام او پلان شته ورته؟
اوس مثلا د غلرې ځینې چې دي موږ ورته وایو انتن ولګوي پیسې دولت درکوي همدغه دا ټي ډي اف نه چې پیسې راکړي دا پیسې ورته ورکو د شرکت یو روپۍ نه مصرفېږي. خو خبره په دې کې ده چې د دوی مینټیننس باندې هغه مثلا ګاردانې هلته جنریټر وي هلته دا انجینیرنګ مینټیننس وي په دې باندې د شرکتونو ډېر وخت پیسې مصرفېږي. بعض وخت کې بیا دغه مشکل وي حتی که موږ ټاکس هم ورته معاف کړو هغوی په تاوان کې راځي. نو بعضې سیمې دوی نشي کولی چې پوښښ لاندې راولي او دا یوازې په افغانستان کې نشته دا په ډېرو نورو نړیو کې هم شته. حتی په انګلستان کې یو ځکه زه تقریبا یو دېرش څلوېښت کورونه وو هلته مخابراتي خدمات نه وو انتن ورته یو شرکت چا نه لګوو دغه شل فیصده پوښښ په یو ځای کې نه وي.
بله ساده صاحب د نوري فایبر په اړه هم غواړو چې ستاسو څخه واورو. تاسو ژمنه کړې وه آیا په دې برخه کې څه پرمختګونه شته که څنګه؟
بله هو موږ د فایبر نوري هغه انحصار نه چې موږ کوم وېسته وو هغه قرارداد او بیا د د شورا د اقتصادي عالي شورا کونسل کې فیصله وشوه چې فایبر نوري باید ټولو شرکتونو ته په مناسب بیه باندې ورکړل شي چې د شرکتونو خپل انټرنیټ د فایبر نوري د لارې راوړي او بل دا چې شرکتونه وکولی شي چې خپل فایبر تطبیق کړي د اقتصادي علي شورا کونسل نه دغه موضوع د هفته مخکې خلاصه شو او ان شاء الله چې شرکتونه به خپل نتورک لري د فایبر او انټرنیټي خدمات په افغانستان کې وخت په وخت سره نور ارزانيږي.
دوستانو، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سرپرست سید احمد شاه سعادت ځوابونه مو واوریدل. د نن ورځې د خبرونی وخت هم دومره وو. مننه کوم چې پیغامونه راستوي او زما د همکار تای روشن څخه هم مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. په پای شیبو کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو د کشمیر در سره ولیکئ او زنګ راته وي. البته بیا یادونه کوم چې تاسو خپلې ټولنیزې ستونزې راسره شریکې کړئ، ځکه چې موږ یې چارواکو ته رسوو او سیاسي نظریات مو دلته نه خپریږي. اغله لپاره موږ نور خبرونه لرو چې تاسو کولای سي هلته زنګ وهي او خپل نظر نو ورکي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مالس.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اشناخ کاریگی او دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشنا خکاریگی دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشنا خکاریگی لکا چیوی دا چاد دوا سترگو خمارو پشان لکا چیوی دا چاد دوا سترگو خمارو پشان خوت میادی دا وطن دا غرو دلارو پشان خوت میادی دا وطن دا غرو دلارو پشان پردیو ما خامونو داسیو